ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ریو رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2018 جولای د میاشتې 12 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې 5 او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 9 دي. په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایو وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټ کې د افغانستان صدر اشرف غنی یو وار بیا په افغان طالبانو غږ کړی، د جګړې نه لاس واخلي او د سولې طرف ته راشي. نړیوال ترخګرو ته د مالی مرستو مخه نیولو لپاره په واشنگتن کې نن د نړیوال ائتلافي مشرانو غونډه شروع کیږي، او د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د قطر سره د ترخګرۍ د مخنیوي لپاره مفاهمتي یادداشت لاسلیک کړي چې تر مخه به د ترخګرو د مالی مرستو مخه نیولو لپاره ګامونه اخیستل کیږي. قدرمن اوردونکو، په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې به په یو شمېر موضوعګانو باندې تاسو ته راپورونه مرکې وړاندې کوو. موږ سره اوسئ، خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان صدر اشرف غنی یو وار بیا په افغان طالبانو باندې غږ کړی دی چې د جګړې نه لاس واخلي او د سولې اړخ ته راشي. صدر اشرف غنی تیره شپه په کابل کې د خبری کانفرنس په وخت خپل وینا کې دا خبره کړې ده. صدر اشرف غنی ویلي چې دا وخت او د خبرو لپاره دا موقع د طالبانو د لاس نه تلونکې ده. صدر اشرف غنی زیاته کړه چې د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان په ګډه څلور پریزه خبرې امید دی ښې نتیجې ولري. امریکا ویلی دی چې د افغانستان په نائب صدر عبدالرشید دوستم باندې یو سیاسي مشر سره د زور زیاتی کولو تورونو بې طرفه پلټنې او د دغې وروستو عملی ګام پورته کول د افغانستان د آئین او قانون پر ځای ساتلو لپاره زیات ضروری دی. په ازبک جنگ سالار عبدالرشید دوستم باندې د یو مخالف سیاسي مشر سره د جنسي زیاتی پلټنې د تیرو 4 میاشتو راهیسې روانې دي. خو 23 کلن دوستم د مئی په میاشت کې ترکیې ته لاړ او ویلې دي چې ورته د علاج ضرورت دی. هلته کې په پاتې کېدو افواه خوره شوه چې د صدر اشرف غنی سره یې پټ لوز د مقدمې نه د تښتېدو لپاره کړی دی. په افغانستان کې د امریکا موقتی سفیر هوګو لارنس ویلې دي چې په دوستم لګېدلي تورونه سنجیده دي، او د افغان عدلیه به د دغې په خسارنه کوي. نړیوال ترخګرو ته د مالی مرستو مخه نیولو لپاره په واشنگتن کې نن د نړیوال ائتلافي مشرانو غونډه شروع کیږي. غونډه کې به په هغه چارو باندې غور کیږي چې څه ډول په داعش وسلوالو فشار نور زیات کړی شي. د امریکا خارجه وزارت په کوربتوب دا غونډه په داسې حال کیږي چې د عراق حکومت پرون د موسل خار داعش وسلوالو څخه د قبضې اخستو په رسمي توګه اعلان کړی دی. د غونډه کې به د نړۍ د داعش پر ضد جګړه کوونکي دوه یا ملکونو مشران برخه اخلي. داعش چې په عراق او شام کې مضبوطی اډې لري او ګرد نړۍ کې د مرستیالانو او کارکوونکو خورا شبکه لري. د امریکا د پلټنو مرکزی اداره ای بی آی ویل دي چې د داعش سره په مرسته تورن نیول شوی امریکایي پوځي د دغه مرستو دړکو او د وسلوالو په حق کې د وینا کولو اوږد تاریخ لري. دغه پوځي ایکا کینګ چې په لومړی وار عدالت ته په هنولولو کې وړاندې کړل شوی او جیل ته د لیږلو امر ورته ورکړی شوی دی. د امریکا د پلټنو مرکزی ادارې FBI یو غړي پټ دته د داعش په جامه کې ورغلی و، او نوموړي کینګ ته ورته د داعش پلویتوب تسلیم کړی و او ورته یې ویلي وو چې ګڼ شمېر خلک وجل غواړي. اداره وایي چې کال 2018 کې د تن خپل ملګرو امریکایي پوځیانو ته د وجلو دړکې ورکړې وې او د داعش ستاینه یې هم کړې. په عراق کې ائتلافي عسکرو ستر مشر ویلي چې دی ګمان کوي د داعش وسلوالا ډلې مشر ابوبکر البغدادي وجل شوی وي، او که ژوندی وي خو تمام عراق د دغه ډلې د قبضې نه خلاصول لرې خبره ده. پینټاګان کې د یوې پوښتنې په ځواب کې لیفټنټ جنرال سټیپن ټاونسن وویل چې د هیڅ نه دی خبر چې البغدادي وجل شوی او که ژوندی دی. د داعش ډلې د مشر د وجنې په حق له نږدېو کې د روس، شام او ایران لخوا هم راپورونه خواره شوی دي چې نوموړی په شام کې وجل شوی دی. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د قطر سره د ترخګرۍ د مخنیوي لپاره مفاهمتي یادداشت لاسلیک کړی چې تر مخه به یې د ترخګرو د مالی مرستو مخه نیولو لپاره ګامونه اخیستل کیږي. دا په داسې حال چې د قطر خپل ګاونډي ملکونو سعودي عرب او د هغوی ملګرو عرب امارات او مصر سره اړیکې د تیرې یوې میاشتې راهیسې خرابې شوې دي. د مفاهمتي یادداشت لاسلیک کولو اعلان د قطر خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی او هاغلی ټیلرسن څنګ تر څنګ وینا په وخت وکړ. امریکا خارجه وزیر وویل چې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ چې په کوم نیت د سعودي عرب سرخار ریاست ته تللی وو نو هم په هغې نیت نن قطر کې موجود دی. د زیاته کړه چې د امریکا یو مقصد دی او هغه دا چې د نړۍ د مخ نه ترخګری په مکمله توګه ختم کړی شي. هغه لټیلسن به نن سعودي عرب ته ځي او هلته به د ځایي چارواکو سره په روانه شخړه باندې خبرو ته کښېني.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبرمنونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یو ساته نیم ساته خبری خبرونه تنه کړې د واشنگټن ډی سي نه غوږی. لومړی راځو د افغانستان په حق له راپور په لوتہ. د افغانستان صدر اشرف غنی یو وار بیا په افغان طالبانو غږ کړی چې د جګړې نه لاس واخلي او د سولې اړخ ته راشي. په دغه باندې نور تفصیل په خپل راپور کې زموږ همکار محمد علمگیر وړاندې کوي.
د افغانستان صدر اشرف غنی یو وار بیا په طالب وسلوالو غږ کړی چې د جنگ لار دې پریږ دی او د امن پروسې برخه دې جوړ شي. صدر وایي طالب وسلوالو سره وخت نشته او په ځان د مذاکراتو دروازې نه بندوي. صدر غنی دا خبرې کابل کې د یوې خبري غونډې په مهال کړي. روانې میاشت په سر کې افغان صدارتي ماڼۍ د دې خبر تصدیق هم کړو چې پاکستان سره په ګډه به د ډیورنډ سرحدي کرښې خوا کې د ترهګرو د دوی د اډو خلاف ګډ عملیات کوي. افغان چارواکي وایي کابل د امریکایي سینیټرانو دواړو هیوادونو ته د دورې پس په دې خبر رضا شوی. خبري غونډې ته د وینا په مهال افغان صدر اشرف غنی ویل ترهګر بل کوم شکل یا نامه نشي اختیارولی او دوی په خو بد کې نشي بدلې دی. نوموړي په دې خبرې زور راوړو چې د افغانستان داخلي چارو کې لاسوهنه دې ودرولی شي. افغان ولسمشر په دغه مهال د چانوم خو وانه غسته خو افغانستان په خپل کور د اړې غړي او د طالب وسلوالو مرستې تورونه د پاکستان فوز استخباراتي څانګې ISI باندې لګوي کوم چې پاکستان بشپړه عمر لرد کړي او وايي افغانستان د خپل ناکامو لپاره دی دوی ذمہوار نه ګرځوي. افغان صدر هیله سرګند کړه چې د افغانستان د جګړې د حل لپاره د سلور هیوادونو همکارۍ ډله چې QCG هم نومیږي به نتایج ترلاسه کولو لپاره خپل هڅې بیا شروع کړي. QCG کې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا شامل دي او تیر مئی میاشت کې دا ډله خوره شوې وه. صدر اشرف غنی په اخر کې دا هم ویل چې افغانستان کې دایمي ثبات او امن راوستلو په حق لري اراده پخې دي. بلخوا امریکا ویلي تم لري چې د افغانستان لانجمن ړومبي نائب صدر خلاف د جنسي تشدد او د وهلو ټکولو تورونو کرا پلټنې به وشي چې د قانون بالادستی پر ځای شي او څوک پکې ځان بچ اونه باسي. د افغانستان ړومبي نائب صدر عبدالرشید دوستم کوم چې په خټه ازبک دی او جنگ سالار هم دی په ده او د ده په وسلوالو تور دی چې یو سپینګیری سیاسي مشر باندې جنسي تشدد کړي او وهل ټکول یې ورسره کړي. د دې تور پر سر په دوستم او د ډلې تحقیقات هم روان دي خو تیر مئی کې دوستم د علاج په بانا ترکی ته تللی او بیا دغې نه پس نه دی راغلی. په افغانستان کې اوس دا ګنګوسی دي چې جنرال دوستم افغانستان غنی حکومت سره په پټه راضینامه کړې او د سزا نه تښتېدلی. تیر کال احمد اشچی کوم چې پخوانی والی هم پاتې شوی په ټي وي په ډاګه یو مرکه کې ویلو چې د دوستم په وینا دغه وسلوالو دې بندي کړ او بیا یې په جنسي تشدد وکړ. دوستم دا تورونه رد کړي او د دې پر شا سیاسي عزائم یاد کړي خو بیا تفتیشي ټیم سره د همکارۍ نه هم انکار کړي. خو دې پیخي د افغانستان دننه او بهر خلک سخت پکار کړي چا چې د صدر غنی نه بغیر د ستوپیره د دوستم خلاف قانوني کاروایی غوښتنه کوله. د افغانستان لپاره د امریکا موقتی سفیر هوګو لورنز وای د دوستم خلاف تورونه ډیر غټ دي او په دې کاروایی نه بعد د افغانستان عدالتي نظام پته لګي.
پاکستان کې 15 داسې اسلامي او جهادي تنظیمونه شته چې د پاکستان حکومت غیر قانونه ګرځولي دي او بندیزونه پې لګولي دي. دا تنظیمونه د فرقیزې کرکې خورولو یا ترهګرو سره په اړیکو لرلو غیر قانونه ګرځولې شوي دي خو باوجود د غیر قانونه ګرځولو او د بندیزونو لګېدو ډېر تنظیمونه د انټرنیټ په ویب پاڼو ژوندي دي او خپل روزګار یې آنلاین جاري ساتلی دی. نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې په دې موجوده ایسوسییټډ پریس یو تفصیلی رپورت چاپ شوی دی. د رپورت سرخط دی، پاکستان کې ډیرو تنظیمونو د بندیزونو باوجود خپل کاروبار آنلاین جاری ساتلی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې پاکستان کې په 50 تنظیمونو بندیزونه لګولې شوی دي، خو بیا هم په دوی کې سلویختو تنظیمونو په سوشل میډیا ځان ژوندی ساتلی دی او د خپلو رابطو دپاره فیسبوک، ٹویٹر، واٹس ایپ او ٹیلیگرام استعمالی. دا حل د پاکستان د وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے یو ستر چارواکی د خپل نوم د نخ کارکولو په خواص د ایسوسییټډ پریس خبریال تویلې دی. د پاکستان حکومت ایف آئی اے ته د دې ویب پاڼو د بندولو امر کړی دی. دا تنظیمونه د انټرنیټ دغه ویب پاڼې ځان لا د جنگیالو برتی کولو، د چندورا غونډولو او د یو سخت اسلامي نظام د نفاذ دپاره د خپلو مطالبو د خورولو دپاره استعمالی. بلخوا پاکستان د صحافیانو او د کارکنانو خلاف اقدامات شروع کړی دي، څوک چې په سوشل میډیا حکومت باندې، فوج باندې یا د مخبرای په ادارو باندې اعتراضونه کوي. کم اسلامي او جهادي تنظیمونه چې په ویب پاڼو خپل کاروبار جاری ساتلی دی، دوی په دغه ویب پاڼو د پاکستان سنی مسلمانان، د کمشمیر شیعاګانو خلاف لمسی او د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر او افغانستان کې د جهاد تبلیغ کوي. د ایف آئی اے د غستر چارواکی ایسوسییټډ پریس ته دا هم ویلی دی چې دغه غیر قانونه ګرځولې شوی تنظیمونه د یوې پارټۍ په صورت کې آن لائن راغون شوی دی. د پاکستان د کورنو چارو وزارت ایف آئی اے ته د اغو خلکو خلاف د کار روایه کولو حکم کړی دی، څوک چې په سوشل میډیا د پاکستان په فوج پورې د سپکاوي خنداګانې کوي. واشنگټن پوسټ کې د ایسوسییټډ پریس په خور شوی رپورټ کې د بشري حقونو د مرستیالانو، د صحافیانو او د بشري قانونو د ګوندونو د خلی لیکلې شوې دي چې غیر قانونا ګرځولې شوو تنظیمونو په سوشل میډیا خپل کار روزګار جاری ساتلې دي، ځکه چې فوج د مخبره ادارې، سخت دریځ مذهبي ګوندونه او د ووټ اجتمن سیاستدانانې سرپرستی کوي. رپورت نور لیکي چې د یو فیسبوک په پاڼه د افغان طالبانو بیرغ جگ ښکاری، د فیسبوک په یو بل ویب پاڼه د غیر قانونا ګرځولې شوې تنظیم لشکر طیبه بانی حافظ سعید خودلې کیږي، د چا د سر قیمت چې امریکی $1 کروڑ مقرر کړی دی. د حافظ سعید لشکری طیبه تنظیم د غیر قانونه ګرځېدو وروستو په 99 نومونو او د یو خیراتی تنظیم په حیثیت کې ژوندی ساتلی شوی دی. خو د فیسبوک زنانه ترجمانې کلیئر ویئرنګ ایسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې په فیسبوک د ترهګرۍ دپاره هیڅ ځای نشته، مونږه هغو خلکو ته د فیسبوک استعمالولو اجازت نه ورکوو څوک چې ترهګر سرګرمو کې اخته دي. واشنگٹن پوسٹ کے دا ایسوسییٹڈ پریس دا چاپ شوی رپورٹ پا آخر کے اسلام آباد کے دا سوشل میڈیا دا حقونو دا یوگن دا مشر دا شہزاد احمد دخلیلی کلی شوی دی چی دا پاکستان فوج او دا مخبرہ ادارے دا ترقی پسندہ میاں راو او دا حکومت او پا خصوصی توگا دا فوج او دا دی دا ادارو دا ناقدینو خلاف یو مواصلاتی جنگ شروع کرے دے او سخت دریدہ مذہبی گندونا د خپل سوچ فکر د خورولو د پاره استعمالی.
ګران په دمر زده کوډیو رادیو سهرانه خبرونه ته نیخ په نیغه د واشنگتن ڈی سی نه وغږی. په عراق کې تلفي عسکرو ستر مشر ویلي دي چې د ګمان کوي د داعش وسله والو ډلې مشر ابوبکر البغدادي وجل شوی وي او که ژوندی وي خو تمام عراق د دغه ډلې د قبضې نه خلاصول لري خبره ده. د پینټاګان کې د یوې پوښتنې په ځواب کې لیفټنن جنرال سټیفن ټاونسن وویل چې د هیڅ نه دی خبر چې البغدادي وجل شوی او که ژوندی دی. د داعش ډلې د مشر د وجنې په حق له نږدې یو کې د روس، شام او ایران لخوا هم راپورونه خپاره شوي. په دې حق لبنې نور تفصیل د وایس اف امریکا پر راپور کې زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
عراق کې د ائتلافي ځواکونو مشر وایي هیله لري چې داعش مشر ابوبکر البغدادي فعالیت ختم شوی، خو دا د مرګ یا ژوند په حق لا سویلو کې یې احتیاط کړی. اهم دا وجه ده چې عراق نه د داعش خاتمه په حق لا جګړه لا ختمه نه ده. نه پورس د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون کې خبریالانو ته بغداد نه لیفټنن جنرال ټاونسند د ابوبکر بغدادي په حق له ویلي د سره هیڅ معلومات نشته. دی وی ور سره داسې کومه وجه نشته چې وایي هغه ژوندی دی، خو بیا داسې کومه وجه هم نه لري چې وایي مړ شوی. خاغلی تاونسن زیاته کړي کچره هغه مړ شوی وي نو معنا یې دا چې بل څوک داعش واک چلوي. ازما په ګمان هغوی د هغه د مرګ خبر د خپلو وسلوالو د حوصله لپاره پټ کړي. د بغدادي د مرګ په حق له دیو نه بلابلې داوې مخې ته راغلي چې پکې روسیان، شامیان او ایرانیان د هغه د مرګ ادعا کوي. نه په ورځ دین وړاندې د شام بشري حقوقو سارنې تنظیم ویلي دوی سره داسې خبر دی چې د داعش د مشر د مرګ پخلی کوي. د دغه تنظیم مشر رامی عبدالرحمن اے ایف پی نومې خبري ادارې ته ویلي دا معلومات دوی ته ترلاسه شوي خو په دې نه دي خبر چې هغه څنګه او کله مړ شوی. ابوبکر بغدادي کال 2014 وروستو بیا په ولسی توګه نه دی ښکاره شوی کله چې د موسل نوري جماعت کې د خپل خلافت اعلان کړی و. د امریکا جګپوړي فوجي چارواکي منی د بغدادي د مرګ تصدیق سره به عراقي ځواکونو او نورو ډلو لکه د شام جمهوري ځواک په نوم جوړې ډلې ته حوصله ملاو شي چې عراق نیولو لپاره توندي وښایي. خو دوی په دې خبره هم زور راوړي چې باید داعش پر ضد جګړې ته پام وشي کومه چې لا ختمه نه ده. لیفټنن جنرال ټاونسند ویلي موسل یقینا چې مهمه کامیابی ده خو د نینوا صوبې نورې برخې چې پکې تلافار نومې د آبادې مرکز هم شامل دی لا اوس هم د وسلوالو نه پاک نه دي. دغه شان هاویجان او غربي امبار خار کې هم وسلوال موجود دي. خاغلی ټاونسن زیاته کړي د عراق امنیتي عسکر او اتحادي ځواکونه منصوبه لري چې دغه وسلوالو پر ضد عملیاتو کې او دی وایي دغه عملیات به ډیر چټکتیا سره کوي خو په دې اړه کومه نیټه ورکولو نه هغه انکار کړی. خاغلی ټاونسن زیاته کړي عراق کې د عسکرو شمیره کې کوم زیاتوالي ګمان نه کوي. د امریکا چارواکي اندازې لګوي د داعش 100,000 عسکر پاتې دي چې د عراق نورو برخو کې موجود دي. دغه شان 100,000 نور وسلوالو په حق لا ګمان دي چې شام کې دي چرته داغوی زور په ماتېدو دی سرنګ چې اتحادي ځواکونه پرمختګ کوي په خصوصي توګه د رکا خوا او شاسیمو کې. حتی موسل کې هم چرته عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د بری اعلان کړي لا اوس هم جګړه روانه ده. د عراق ځواکونه وایي د داعش وسلوالو لخوا ځمکه کې خښ شوي ځایي بمونه پاکول هم یو غټه او اوږده مرحله ده. دې ترڅنګ د بشري حقونو ډلو هم نه په ورځ یو راپور جاری کړی چې پکې د موسل په جګړه کې د عام خلکو مرګ جوبله په ګوته شوي او وایي یوازې د جنوري او مئی میاشت ترمنځ 400 عام خلک وژل شوي. د اتحادي ځواکونو مشر لیفټنن جنرال سټیفن ټاونسن منلي چې د عام خلکو مرګ جوبله رامنځته شوي خو د دې ذمهوار یې داعش بللې او وایي داعش وسلوالو عام خلک خطر کې اچولي وو او تښتېدو په صورت کې یې اغوی وجلي. بل خو دیونه د امریکا سرخار واشنگتن ڈی سی کې نړیوال مشران راټولېږي چې د ترهګری مالی مرستو او داعش تر رسیدونکو خارجي وسلوالو مخنیوي لپاره بحث وکړي. د امریکا خارجه وزارت د دې غونډې قربتوب کوي. د امریکا چارواکي وایي د داعش پر ضد جوړ د دوه او یو ملکونو اتحاد به شروع په ورځ د دې خبرې جاج اخلي چې سرنګ د عراق او شام باقی پاتې برخو کې داعش ته ماتې ورکولو لپاره نړیوالې هڅې مخ په وړاندې یوسي. د خارجه وزارت ویاند هیدر نووارت نه پورز ویلی دا غونډه په داسې حال را جوړیږي چې موسل آزاد شوه.
وی او ای دیوا
تاسو د باوري خبرونو سرچینه.
هر ورځ د سحر شپګونه تر نه هو
او بیا د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې
په منځنو سپو شپک سوا یویش
او په لندو سپو هم
د پښتنو په سیما تازه خبرونه
د نړۍ وروستي حال
د سحر وونه تر اتو پورې
په ټي وی د خزو بي بشيرين پروګرام هم کته شي.
وی او ای دیوا د کره خبرونو د پاره تاسو د خوخي غږ
وی او ای دیوا واوري په ټي وی یې وګوري
او په ویب پاڼه یې ولولئ.
د برتانیې پایتخت لندن کې د آبادی باندې قابو موندلو لپاره نړیواله غونډه کې د امریکا ملنډا ګیټس ادارې لخوا د مالی کومک ژمنې په داسې حال کې څرګند کړل شوې دي چې د امریکا موجوده حکومت د دغه آبادی د قابو کولو لپاره کوم نړیوال پروګرام دی د هغې ته چې کوم فنډز یا پیسې هغې ته مختص کولی د هغې نه د لاس اخستو فیصله کړي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
په دغه غونډه کې غنوم رستندوی هیوادونو د کورنۍ یا خاندان منصوبه بندې لپاره د فنډونو سیوا کولو ژمنه کړې دي چې پکې غټه برخه په امریکا کې موجود د بیل او ملنډا ګیټس د فاونډیشن لخوا ویل شوی. د دې خبرې اعلان ملنډا ګیټس په خپل کړی
$375 million that the foundation announced today, that is absolutely not a reaction to President Trump. There is nothing...
دا وایي چې د 315 میلیون ډالرو اعلان چې د دوی د ادارې یا فاونډیشن لخوا شوی بالکل صدر ټرمپ تاسو رقم ځواب نه دی. نوموړی زیاتوي چې داسې څوک هم نشته چې د هغه پیسو کمی پوره کړي، د کمی چې د امریکا لخوا د خاندان د منصوبه بندۍ لپاره ژمنې شوي وي. په ګرد نړۍ کې د خانداني منصوبه بندۍ د پروګرامونو لپاره مرستو کې د امریکا برخه تر ټولو زیاته ده، کمه چې په دې کال کې 625 میلیونه ډالر ده. خو صدر ټرمپ د اپریل په میاشت کې اعلان کړی و چې نوموړی د ملګرو ملتونو د آبادۍ فنډ لپاره مالی مرستو نه د وتلو اراده لري، او د دې خبرې کولو سره یې تور لګولی و چې دا د پیدایش د مخکې د ماشوم ضایع کولو کې د مرستې په شمول په جبر د کورنۍ منصوبه بندۍ عملونه دي. ملګرو ملتونو د نوموړي دغه دعوه په سختۍ سره رد کړې وه. د نایجیریا د صحت وزیر او پروفیسر آیزیک وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې د دې مرستو بندولو به یو غټ اغیز وي.
Developing world will be worried because it really signifies
دی وای چې مخپړواندی روان نړۍ کې هر یو هیواد به فکرمند وي، ځکه چې د دې سره به په مرستو کې ډېر کمی راځي. مونږ ته معلومه ده چې د غربت ختمولو تګلارو کې خاندانی منصوبه بندي زمونږ د معلوماتو تر مخه یو تر ټولو کامیابه ستراتیژي ده، کومه چې د ماشوم د پیدایش په وخت د میندو د مړینې شمیره راکمولو کې یو کامیابه تګلار ده. د دې به زمونږ د ټولو ګډې خوشحالۍ کې یو لوی رول وي. د 300 میلیون خلکو سره د کال 2050 پورې به نایجیریا د آبادۍ په لحاظ دریم لوی هیواد وي. د نایجیریا د بودیجې او کامی پلاننګ وزیره زینب احمد وایي چې په دې لړ کې د بیړني ګامونو ضرورت دی. دا وایي چې د آبادۍ بوج اوچتولو لپاره زموږ اقتصاد دومره په تیزۍ سره پرمختګ نشي کولی، نو دغه وجه ده چې دا یوه لویه مسله ده او موږ لبا ورته ځواب ویل وي. نایجیریا په کال 2018 کې د خانداني منصوبه بندۍ د پروګرامونو لپاره 3 میلیونه ډالر بیل کړي او وایي چې د نورو ضرورت دی. وزیر ویلي چې په دې لړکې ځوانانو ته رصد ډیر مهم دی. د افریقي ایم ټي وی ډراما سوگا د جنسی صحت، دوایانو، پوکڼو او ایچ آی وی ایډز په اړه پیغامونه خپروي، کم چې نږدې 200 میلیونه خلکو ته ورسی او په دغه مصرف کیدونکو کی پیسو کې څه برخه حکومت ورکوي. په لندن کې د کورنۍ یا خاندان منصوبه بندۍ غونډې لپاره راجمع شوي وفدونو د حکومتونو او شخصي مدونو ترمنځ ملګرتیا باندې هیلمندي ښودلې چې دوی به هغه خلکو ته د خانداني منصوبه بندۍ لپاره ښې سلاګانې، دوایانې او دغه رقم نور شیزونه ورسوي.
VOA دیوا
ستاسو د باوري خبرونو سرچینه.
هر ورځ د سحر شپګونه تر نهو
او بیا د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې
په منځنو سپو شپږ سوا یویشت
او په لنډو سپو هم
د پښتنو په سیمه تازه خبرونه،
د نړۍ وروستی حال،
د سحر وونه تر اتو پورې
په ټي وي د ښځو بي بي شیرین پروګرام هم کتای شي.
VOA دیوا د کره خبرونو د پاره تاسو د خوخي غږ
VOA دیوا واوري په ټي وي یې وګوري
او په ویب پاڼه یې ولولئ.
پرون په ګرد نړۍ کې د آبادۍ د قابو کولو نړیواله ورځ ونمانځل شو او په دغه موضوع باندې پیښور کې هم ځای په ځای غونډې شوې دي او احتجاجي یا چې کوم دی نو په دغه کې واک او یا چې په دغه لړ کې ځای په ځای باندې د خلکو غونډې یا جمع هم شوې دي. په دغه جمو کې د ډیور اډیو خبریال حمید الله هم شرکت کړی دی، دغه خلکو سره خبرې تری کړی دي. نو راځي چې دغه سي واک تاسو ته تفصیل وړاندې کړو.
د پېښور په صدر بازار کې په ګڼ شمېر زنانه په سړک راوتي وي او په لاسونو کې داسې بینرونه نیولي وو چې په د خانداني منصوبندې په اړه نارې او چغې لیکل شوې وې. یو زنانه شکیله اجاز ډیور اډیو او ټلویزیون ته وویل
تبا هغه دور نه دی چې موږ بلس لس بچی پیدا کوم او یو کس په کار کولو. نن سبا هغه دور دی چې یو قسم کور کې ناشتي نو داغه اسرات دي هغه پکور باندې پروزي
چې دا نه وي خوشل شل بچي به خلکو
چې دا مونږ نه وي مونږ دا واک نن سبا نن د دې لپاره کوو چې تاسو کې دي خلکو کې اویرنس پیدا شي چې نن دا خلک په دې روډونو وګوري چې دا خزي دوه ډیر سل راوتی دي دي ته دا معلومه شي دا پاپولیشن ډیر ده د دې لپاره راوتی دي چې تاسو خپل آبادی کمه کوي نو تاسو د سہولتونو چې کم تاسو ته دنیا کې دغه ملاویږي رزق دې تاسو ټول نه غټه رزق مسله ده هغه تاسو یک سره تقسیم شي
پښتونخوا دا وخت د آبادی د زیاتوالي د غټې کشالې سره مخ ده د صوبې آبادی هر کال 4.5 لک نفر زیاتیږي او څېړونکي وایي د آبادی دا بوج او بار پر روغتونونو سکولونو سړکونو او د ژوند په نورو اسانتیاو کې د کمی په شکل کې لیدل کیږي د آبادی د زیاتوالي د مخنیوي د ادارې او کارکونکو وحیدا بیگم وایي
نن پاور د پاپولیشن ډے د پټول دنیا کې د آبادی ورځ مناویږي او مونږ همدې د پاره روزانه کار کوو خو خلک په کال کې یو ځل او مونږ تقریبا هر ورځ همدا اویرنس خلکو لور کوو چې ماشومان کم وي د خپل خوخي لکه چې تاسو د اریو شیز پلانینګ کوي هم دغه شان فیملی پلانینګ یعنی د خپل کورنۍ پلانینګ وکي چې زمونږ سونه واړه پکار دي کم ځای کې لکه سونه مو د پس پکار دي مونږ دا نه وایو چې کم واړه وروړي مونږ وایو لک په وقفه باندې چې دا مور صحت ټیک وي او ماشوم خپل حق پوره پوره ملو شي
سیړون کې وایي پکار دا چې د لسو خاندانونو یو شپه چي وي خو د پښتنو په کورنو کې د ماشومان د شمیر اندازه لګول سګران نه دي د پښتنو په کوسو او لارو کې د کور بهر او خوش ماشومانو دا روایت په ترقی یافته هیوادونو کې نه منتقل کیږي سیړون کې وایي که په یو سکول کې زر ماشومان هم وي نو هر کال د پیدا کیدونکو ماشومانو دپاره زیاتی 4.5 لک سکولونه پکار دي همدا غټه وجه ده چې په پښتنو سیمه کې 27 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس آف امریکا ڈی ریڈیو ٹیلی ویژن پہ خبر
او سره د کوې دریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
په ګړ د دنیا کې د انساني سمګلینګ د لاسه تقریبا 2 کروڑ خلک زپلې شوې دي د انساني سمګلینګ په حق لا د امریکای د خارجه چارو د محکمې د سګنی کال پر ریپورت کې په دې لړکی د حکومتونو د ذمہوارو په خصوصي توګه ذکر شوې ده کم چې مجرمانو لا سزا ورکولو کې پاتې راغلي دي د انساني سمګلینګ د مخنیوي او د سارنې د پاره د امریکای اعزازي سفیري سوسن کوپیج د کال 2019 په جاری شوی ریپورت کې د انساني سمګلینګ د مخنیوي د پاره د حکومتونو د کردار اهمیت په ګوته کړی دی کله چې حکومتونه د انساني سمګلینګ پر ضد مضبوط او کوټلي قوانین جوړ او نافذ کړي نو دا د مجرمانو د پاره یو ډیر مضبوط پیغام دی او هغه دا چې موږ به داسې چری هم ونزغمو او دوی به یقینا چې د خپل کړو سزا خوري اعزازي سفیر کوپیج خپل یو بیان کې ویلي دي چې ټول حکومتونه د لازمند دی لعنت د نوغي په وستو پسې راپاسي دې زیاته کا چې ځین ملکونه یا خو اډو پدی لړکی سلاس خپینه خو دی او که سکی نو هغه هم د نشټ برابر دی پدی لړکی دروشت ملکونه په داسې درجه کې اچولې شوې دي چې د انساني سمګلینګ د نوغي وستو د پاره کم نه کم کوششونه کولو کې هم پاتې راغلي دي اسلامی جمهوریت ایران پدی ملکونو کې یو دی د خارجه چارو د محکمې وینا ده چې ایران د نارینه او زنانو او د ماشومانو په زور د جنسي مقصدونو استعمال ته د مجبورولو د پاره د دوی د ساتلو او د وړاندې لګولو د راهداري د یو ملک په تور استعماليږي د ایران حکومت په ایران کې د دې خور وور کاروبار د مخنیوي د پاره هیڅ لپورې اقدامات نه دي کړی ایران کې د انساني سمګلینګ د مخنیوي د پاره د هیڅ قسمه کوششونو کولو خبره نکېږي سرکاری افسران خپل په دې ناولی کار کې ککړ دي چې پکې د شام جنگ له په زور د افغانانو برتی کولو او لیګلو او په عراق کې د جنگي مقصدونو د پاره د ماشومانو برتی کوونکو ملیشولا د رقمونو لیګلو کارونه هم شامل دي په ریپورت کې دا خبره هم په ګوته کړې شوې ده چې په ایران کې د انساني سمګلینګ ښکار زنانو لا د انصاف ورکې دوه په لار کې به کچ زیات خندان پراته دي ځکه چې عدالتونو کې د خزو شهادت د سړو په مقابله کې پنیمه میرے لیکیگی او د جنسی مقصد د پاره انساني سمګلینګ کې استعمال شوو زنانو باندې د بدکارۍ په تور کې مقدمه چلولې شي چې سزا یې پانسی ده د رپورت په سریزه کې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن انساني سمګلینګ د خپل وخت د ټولو نه لوی غم لړلې انساني مسله بللې ده. د دې د لاسه نه یوازې خاندانونه دانوانه شوي دي، ولې دې سیز قانون هم تالا ترغه کړی دی. نور جرایم پیشه خلک ډاډه کړي دي او امنی عامه او قومي سلامتی په خطره کې اچولې دي. د د خپل تحریر په اخیر کې لیکلی دی چې د انساني سمګلینګ بدترین اړخ دا دی چې دې جرم انساني ازادي او انساني عزت ختم کړی دی. په دې سبب هر تن او هر حکومت باندې لازمه ده چې د انساني سمګلینګ د ناسور جرړې وباسي.